درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې نن سریلانکا ته په 2 وکټونو ماته ورکړه. د په روان جام سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې دریم برابر دی. تر دې وړاندې د انګلستان او پاکستان لوبډلو ته ماته ورکړې و. د افغانستان لپاره تر ټولو ډیر منډي عظمت الله عمرزي وکړي. د دری اویا ورپسې کپتان حشمت الله شهیدی 85 او رحمت شابیا 28 منډي وکړي. په باولینګ کې تر ټولو ډیر لوبغاړي فضل حق فاروقي وسوځول د څلور وکټونه په خپل نوم کړل. د دې لوبې نور حال له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. ترکیه حاضر ده چې د طالبانو له حکومت سره د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې دا خبره د ترکیه د باندنیو چارو وزیر هاکان فدان د طالبانو د حکومت له باندنیو چارو وزیر امیرخان متقی سره په کتنه کې وکړه. بلخی هم داراز ویلی چې په دې کتنه کې په انقره کې وشوه. دواړه خواوی د دواړخیزو اړیکو پر شکیدو همژغی دلیدي. امیر خان متقی پرون یک شنبه په استانبول کې د افغان کډوالو له یو شمېر استازو، محصلانو، سوداګرو او دینی عالمانو سره وکتل. ترکیه سره لدی چې له طالبانو سره تعامل لري د هغوی حکومتې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان تر رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او دا ګامې د ډېرې ستاینې وړ بللی دی. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ښلي چې د دغو مرستو لومړۍ جوپه چې تېره اونۍ هرات ته رسېدلې پکې خوراکي توکي، جامې، درمل او په بیړني وضعیت کې په کارېدونکي مواد شامل دي. تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان ښې نه دي او په ځلونو یې له طالبانو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې له خپل هیواد د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په باب د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنری د اعلامیې په وړاندې خبرګون وشوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنری تیر ورځ په یوه اعلامیه کې له اسلام آباد غوښتي وو مخکې لدی چې یو بشري بحران رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې لدی وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوی او خامې مالګي واردات په مطلق ډول بند دي. د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولنیز شبکه ایکس پانه کې په یوه صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګي تولید ته په پام د ریاست الوزراء د مقام لخوا شوې ده. د زیاته کړي چې په کالنی ډول 380 مالګه هیواد ته واردې شي چې 168 خوراکي او 140 صنعتي مالګه ده. حال دا چې د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په کالنی ډول د افغانستان د مالګې له قانونو 429 مالګه استخراج شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن دوشنبه په خپل ټولنیز شبکه اسپانه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې 20 میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړي او دا کار یوازې د بسپنه ورکوونکو هیوادونو په مرستو ممکن شوی و. او په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایی او توپچی بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا په دې کلابند شوې سیمه کې د نن د ځبکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهال د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو غوښتنې زیاتې شوې دي. د اسرائیل پوځ په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو لپاره فشارونه زیات کړي وایي چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. زموږ اخلو ازادي رادیو اوري. په په دې خبرونه کې د افغانستان او سریلانکا د مسابقې په اړه خپل خبريال سره خبري کوي او د غراس په وبر چې له پاکستان خپل هیواد ته راستانه شي افغان کډوال د هغو کړاوونو یادونه کوي چې لکر شي د راوښتو په محالې لیدلې دي. د پاکستان د کورونو چارو سرپرست وزیر وایي ټول کډوال به په څو پړاوونو کې له دغه هیواد وباسي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هرات ډیری زلزله ځپلي په سړه هوا کې شپې ورځې تیروي او د اسرایلي ځواکونو او د عملیاتو په اړه به هم معلومات ترکو.
تر دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې مو واوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې سریلانکا ته ماته ورکړه. همدا شیبه د ازادي رادیو خبريال بختيار ساحل د ټلیفون لاري را سره ده. ساحل صاحب د مسابقې په اړه مشاوریدونکو ته وایس چې ګومان مکاو چې افغانستان به سریلانکا ته ماته ورکړي. البته دې ته پکاتو چې سریلانکا قسم په پیل کې شلو به ونه کړی لیکن وروسته ډیر قوي څرګند شو.
څاروان صاحب سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سریلانکا په خپل وروستۍ سیالۍ کې انګلستان ته په یو ورخیزه توګه ماتې ورکړه. واغې ماتې نو وروسته د دوی نیټ رن ریټم ډیر ښوي او په ګروپ کې پنځم مقام هم درلود. نننې سیالي هم دوی چانس درلود د دوی توپهونکو چې په تیرو سیالیو کې سلیزي هم وهلې وي چې افغانستان ته لک تر لګه تر 200 واټیو پوری هدف ورکی. خو دوی به هر ځل خ پارتنرشپ کاوه په لوبه کې بیرته به پارتنرشپ دوی نشو ساتل او امداسي لوبغاړي پسې سوځیدل. دلته په کار د چې د افغانستان د لوبډل مشر رحمت الله شاهیدی د لوبډل مشر ستاینه وشي ځکه هغه په هر شی به کې د خپل توپاچونې عدلون بدلون داسې په ډول وکړي چې فکر یې نه کې د غمر عدلون بدلون په ډیرو کم لوبو کې کیږي. خو هغه صحنه ته حالات ته لوبغاړو ته په کتو خپل توپاچون کې استعمال کړل. یو شی به کې چې کله په دویم سپیل کې مجیب رحمان راوست هغه شی به ډیره مهمه و چې هغه دوا مهمه وکټي امغل ته وغورځولې. نو د سریلانکا د لوبډلې مومنټم هم دغه سپاتې شو. نن یو بل مهمه خبره په سیالي کې و چې دت بولینګ چې د افغانستان د توپاچونکو د تیرو لوبو په شان نو نن ډیر خو فضل حق فاروقي چې اول ځلې وکړه شول چې په ورستۍ اورونو کې خطو پاچونه وکړي چې د مغه لامل نن د غوړ لوبغاړي جایزه هم مغه ته ورکل شو چې هغه څلور مهم لوبغاړي د سریلانکا وسوځول. په توپوهنه کې افغان توپوهونکو د پاکستان پر وړاندې د وخو د چې دوی کول شي چې سنگو کې ځکه د پاکستان بولینګ اٹیک په دنیا کې د غوړه بالران اټیک نشمیرل کیږي. نو کله چې افغانستان 202 یا منډي په ډیره اسانۍ سره پوره کړي نو نن مټکل کېد چې افغانستان به دغه هدف پوره کړي. کڅه هم په اول اور کې د ګربز وکټ لاړه بیا په دغه ابراهيم او رحمت شاه اوس وزیدل. خو هغه هدف تومره نه و چې د افغانستان د لوبغاړو لپاره سرخوږی وي. نو افغان لوبډلې لومړی په توپچونه کې او په توپنیونه کې خپل دند په عالی ډول تر سره کړي و. نو ځکه توپهونکو ته ډیر په آرام موقع و چې دغه هدف پوره کړي او دوی وکړي شول چې دغه هدف پوره کړي. نو باید
بله یو خبره ما کوله هغه دا چې کله چې ګربز پدریم څلورم توپ بل دی چې کوم رنزو کې وسوځیدو د سیو اندیشنه و چې بل لوبغاړی به مشر وسوځي شي. په تیرو ډیرو لوبو کې مور لیدل دي چې د افغانستان کله چې یو بټسمن سوځي بل سم د سټپسي سوځي روحیه ټوله یو په بل پسې بایلي. لیکن په دې لوبه کې داسې ونه لیدل شول. عینن د پاکستان سره په مسابقه کې هم داسې ولیدل شول چې افغان لوبغاړي ک یو یا دوه سوځي دوه نورې بیرته ملاتړ کوي او د لوبي ته دوام ورکوي.
همدغه سید څاروان صاحب د پاکستان پر وړاندې لوبه چې کله له لوبغاړو سره موږ خبرې وکړې له لوبي وړاندې او له لوبي وروسته دغوی خبره دا و چې په هر ډول وو هغه لوبه دوی ګټل غوښتل او چې هر ډول هڅه په کار و دوی ورته آمده او هغه لوبه دوی هم ګټله. هغه لوبي ګټلو نو وروسته افغان لوبډلې کې لیدل کېدل په لوبغاړي کې چې دوی کې دا کانفیډنس پیدا شوی یا دا مورال پکې پیدا شوی چې دوی کول شي هر لوبه په ډیره اسانۍ وګټي او هغه کیسه نور دوی پاتور سوال چې دوی دغه لوبډله پر وړاندې دوی بریا ته په نړیواله کچه د اپسټ ټکه وکړول شي. دوی وس داسې ولوبډله ده چې کول شي استرالیا ته، کول شي د غرض ساوث افریقا ته هم ماتې ورکړي. د دوی هغه خپل مورال چې په دوه ورسته لوب کې ډیر عالی ښکاری ده، او همغه لوړ مورال دوی سره مرسته وکړه چې دوی په ورستیو دوه مهمو سیالیو کې بریاوې ترلاسه کړي. باید یادونه وکړو چې دمګړی افغانستان د نمرو په جدول کې په پنځم مقام قرار لري، او لا درې سیالۍ نورې هم لري. کدرې سیالۍ وګټي نو د دې چانس ډیر دی چې نیمه پایلو به ته ورسی.
البته ک درې سره وګټي او په دغو درو پاتې مسابقو کې یو حمله نیدرلند له هالند سره ده چې ډیر تمه کیږي چې افغانستان وګټي. دی دوه نورو په اړه څه فکر کوي؟
همدغه سید د نیدرلند پر وړاندې سیالي چې د نومبر په دریمه نیټه ده په لکنو کې، اغه لوبغاله ک تاسو د هند او سره د انګلستان سیالي 13 ورځ تعقیب کړي وي، اغه وکټ د سپینرانو لپاره ډیر زیاته جوړه دا ملاتړ ورکړي. نو زه هیله منم چې افغانستان به خپل د نیټ رن ریټ غم په اغه میچ کې حتمن کوي، او د پاکستان د استرالیا پر وړاندې کوم سیالي ده اغه سیالي په وان کیډ سټیډیم کې په ممبئی کې تر سره کیږي. د ممبئی لوبغاله چې د بونډیاني لګي لنګي دي، الته هم د غټ سکور یا د غټ هدف امکان شته. که هر لوبډله لوب کوي نو اول بیټنګ کوي، غټ هدف بټا کی، او کبه دویمه لوبډله هم کله بیټنګ، نو د غټ هدف د پوره کولو او ور کولو چانس پکې ډیر ده چې 300 پلس رنز پکې وشي. په کار د چې افغان لوبډله په هغه لوب کې کټاس غټینو اول بیټنګ وکي، 50% چانس زوینه مده افغانستان دی لوب ته پکولو سره. او د سویلي افریقا سره سیالي بیا په احمد نریندر مودي کرکټ سټیډیم کې چې د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو ستر لوبغاله هم ده، هغه ته د هغه لوبغاله داسې ده چې هغه بیټنګ بولینګ دواړه سپورټ لري، هغه به ولیدل شي چې په کومه وکټه باندې په هغه ورځ لوب کیږي. نو زه مطمئن یم چې د افغانستان سپینران به په پراتلونکو درې واړو لوبو کې ډیره مهمه ونډه ترسره کوي.
ډیره مننه کور ودان بختیار ساحل و چې له سریلانکا څخه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د لوبې د ګټلو په اړه معلومات راکول. افغانستان د مسابقه په وو وکټونو او اته وشتو پونو وګټله.
ما هم له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
په داسې حال کې چې یوازې سبا ورستي ورس د افغان کډوالو د وټلو په باب پاکستان ټاکلې ده، د هغو کډوالو لپاره چې پاکستاني بي اسناد یا غیر قانوني کډوال بولي. د دغه هیواد د کورونو چارو سرپرست وزیر ویلي د نومبر له لومړۍ نیټه ورسته به د غیر قانوني افغان کډوالو د استلو لپاره عملیات پیل کړي. سرفراز بوکټي تیر شپه جیو نیوز خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په دې عملیاتو کې به ایالتي حکومتونه هم ګډون ولري. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي د نوومبر په دویمه نیټه به د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړي چې پکې به د دوی د نیولو او د کډوالو مرکزونو ته د لیږلو لپاره د دوی پاستو ګنځایونو چاپی هم ووهل شي. سرفراز بوکټي تیر شپه جیو نیوز تلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی به په ټول پاکستان کې هغه افغان کډوال په نخښه کړي چې په غیر قانوني توګه هلته اوسيږي.
فرست نوومبر کې بعد هم ان شاء الله تعالی
د نوومبر لومړی ورسته به موږ خپل عملیات پیل کړو. دا عملیات په دې ډول وی چې څومره هم ایالتي حکومتونه دي ټول په کې برخه واخلي. موږ د ولسوالیو او محلي کچه کمیټې جوړې کړې دي، په جغرافیوي شکل مو نقشې برابرې کړې، څوک چیرته اوسيږي، څوک بسګر دي، څوک فابریکې کې کار کوي، او څوک په خار کې اوسيږي. چیرته چې هم غیر قانوني خلک وي او به ایستل شي. دا یوازې د افغانانو لپاره نه ده، خو له بده مرغه ډیری غیر قانوني کډوال افغانان دي، ځکه د افغانستان نوم اخیستل کیږي،
افغانستان کا نام لینا پڑتا.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر زیاته کړه دوی په عملیاتو کې نیول کېدونکو افغان کډوال به هغو مرکزونو ته استول کیږي چې دوی لوړاندې جوړ کړي او له هماغه ځایه به جوپا جوپا افغانستان ته ستانه کړل شي. سرفراز بوکټي په خپل مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو پورته یاد کړ او دا یې هم ویل چې دا ټول به پړاو په پړاو خپل وطن ته واستول شي. هغه زیاته کړه په لومړی پړاو کې به هغه وویشتل شي چې د اوسېدو لپاره هیڅ قانوني سند نه لري او همدا ډول هغه کسان چې افغانان دي خو په یو ډول یې د پاکستان شناختی کارتونه او یا هم پاسپورت اخیستی دی. سرفراز بوګټی په دویمه مرحله کې د افغان مهاجر کارت لرونکو او بیا پسې لیونیتسیار سره د ثبت شویو افغان کډوالو د وستو خبره هم وکړه. خو د پاکستان له دې پریکړې وروسته د اکتوبر په 18مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر یوې اعلامیه کې ولیکل دوی باور لري هغه کسان چې له پاکستانه اخراج سره مخ دي که بیرته افغانستان ته ستانه شي د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخ شي. مګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې اندېښنې په اړه نن یو خبر پاڼه کې چې په خپله ویبپاڼه یې خبره کړې لیکلي د کډوالو د وستو پریکړه قانوني ده او هغوی چې هلته د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي له دې پریکړې استثنا دي. خو یو شمېر افغان کډوال بیا وایي له وړاندې لا پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو نیونه او افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل کړی دی. یو افغان کډوال محمد آصف
پولیس چاپی وخی د دې په لاند کې لعنت کړه رسمنګ نه وخو چاپی د دې چاپی وخی پټه پټه راش سړی تر نه بوزي زنان پیسې تر نه غواړي.
کڅا ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمېر هیوادونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو جبري اخراج سم دستي ودروي. خلاف دې برخه کې عملی څه نه دی لیدل شوی. تر خوای د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي بنسټونه دي اندېښمن دي چې شاید یو شمېر افغان کډوال خپل وطن ته پستنېدو لمنيتي په لوستونزو سره هم مخ شي. هغه اندېښنه چې خپل یو شمېر افغان کډوال هم د نورو سونزو په پرتله جدي بولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره یو شمېر شونځي او ځانګړي شونیز مرکزونه د بیا ستاد افغان کډوالو د نیولو او وستلو د اندیشټول عمله تړل شوې دي. د دوغو شونیزو مرکزونو مسؤلانو ازادي رادیو ته ویلي دا کار له ځینو شونیزو مرکزونو څخه د یو شمېر زده کوونکو او شونکو تر نیول کېدو وروسته کړی دی. یو شمېر شزینه زده کوونکي د یادو شونځیو شونیزو مرکزونو تړل اندیشمند کړي او وایي پاکستان ته د خپلو زده کړو د دوام په هیله راغلي خو دلته هم د زده کړو له فرصته بې برخې شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له خوا له دغه هیواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یک شنبې په ورځ ازادي ورته ویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دا ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا چهار روز میشه
کابوت څلور ورځې کېږي چې ښوونځی متړل دی. موږ ویرلاله چې پولیس به په یو وخت ښوونځي ته ننوځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې ښوونکي او زده کوونکي نیولې دي. که دا ډول وضعیت پر موږ راغی زموږ د ښوونکو او زده کوونکو روحیه به ډېره خرابه شي، ځکه موږ ښوونځی وتاړو.
د ښوونځي شاوخوا 450 افغان زده کوونکو ته له اتو میاشتو راهیسې والیا زده کړې ورکولې چې 250 نجونې وي. په اسلام آباد کې د اکټو اکاډمۍ په نوم د یو ښوونیز مرکز اجرایوي مشر محمد کاظم حیدری وای دغه مرکز د یو شمېر زده کوونکو لنیول کې دوه وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
د 4 اکتوبر پولیسو پاکستان
د اکتوبر په 4مه د پولیسو یو وډاله مرکز سره غلا او شاوخوا 15 کسانی ونیول چې وای لا هم په بند کړي. موږ په واقعتي توګه یو تن د 8000 څخه تر 3000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. په دې وضعیت پر اساس نو مرکز په واقعتي ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وای په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدل چې شاوخوا 90 سل نزد کوونکو افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکې چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې له دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په آرامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر آزادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټه امید دلته راغلم چې په آینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم. مګم دا مکتب مسدود شوی دی، بیا هم موږ ایران چې د موږ افغان نجونو سرنوشت به څه شی سي.
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیول او ویستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په آرام خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د آفتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بی سونټین سیمه کې د 1,000,000 پاکستانی کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې دوه ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړل شوی مهلت له رانیږدې کېدو سره له دغه هیواد افغانستان ته یو شمېر راستانه شوی کډوال وی د تورخم او سپین بولدک له دروازو د راوښتلو لپاره باید په ورځو ورځو انتظار وباسي تر څو خپلې کورنۍ او وسایل له کرشي راوړوي. دوی وی افغانستان ته پراتک سره هم د کاري زمینې او نورو اسانتیاو د نشټوالي په برخه کې اندېښنې لري. تفصیل واورئ.
د پاکستان د موقت حکومت لوري نه قانونه کډوالو ته د وټلو په برخه کې د ورکل شوی مهلت پنيک دی کې دوه سره ځینی حق افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي وای د تورخم او سپین بولدک پر دروازو دروښتلو لپاره کډوال په ورځو ورځو انتظار باسي. دوی وای په دغه دوړو دروازو کې د خلکو ګڼه ګڼه ډیره ده چې لامل یې دوی له بیلابیل ستونزو سره مخ شوی. د جلیل پنوم یو افغان کډوال چې د کندوز ولایت اوسیدونکو دی او تازه د تورخم لاري افغانستان ته راوختي وای د کورتو کې تر اوسه له دروازې غړ دی او د انتظار باسې چې تر لاسه کړی او خپل ولایت لاړ شي. هغه زدي رادیو ته وویل
دلته موږ پرون دیور جن راغلی استو غرمینه سامان مخوا پاتې موږ دی خواته زنانه سره ماشومانانو سره د خواته په انتظار ناستو. حالا دیو کې هم سامان هم د خواري سیم خیر او خیرات سره خپل وطن ته قندوز ته لاړ.
مساجان چې د سپین بولدک لاري افغانستان ته راوخته هم ورته شکایت لري خو نو موړی زیاتوي خوخته چې لډیر استړیا تیرول ورسته راووخت.
تقریبا 23 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوشتي پاکستان ته روان د پښین د بازار یو لته خو فلاله گزاره کېدل چې لږ منګي نه و نو بس دا دی چې اوس کړي مو واپس خپل ملک ته رالو. بس موږ دغه د پرون استړیا ته مې وکړل دلته خدای عمل کړه جنت ته راغله.
دا چې د طالبان حکومت افغانستان ته نوی راستنیدونکو افغان کډوالو ته کوم چمتووالی نیولای په دیاله موحصه وکړه چې د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ته مسولانو نظر ولرو خوونه توانیدو. خو تیر چهارشنبه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجنس ته یو راپور په خبرولو سره ویلی دی په تیر څه باندې یو میاشت کې 2000 افغاني کورنۍ د تورخم دروازې لاري افغانستان ته راستنی شوې دي. د غشن باختر اجنس پر خپل ایکسپانډ د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس عبدالرحمن یو ویډیو کلیپ هم خبر کړ چې پکې د افغان کډوالو سره د مرستو په اړه وایي.
کله کلینیک لرو چې کوم څوک کې مریض دي دستیا اجل خپل کلینیک لرو پامیل سره سل کمی ولا در روپیه ورکول کوي او باقي د لري کری دولت خپل کری معلومه.
افغانستان ته تازه راستنه شوی افغان کډوال داسې محل پر پوله دروښتو پر محل له انتظار او کډاو تیرولو شکایت کوي چې پاکستان ناقانونه کډوالو ته دغه هیواد د لومړي وزیر لخوا د ورکل شوی مهلت موده سبا پای ته رسیدي. تازه د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکړی جونیو سره په مرکه کې ویلي چې د مهلت لپاره کې دوه سره به سملاسي د ناقانونه افغان کډوالو د نیونې عملیات پیل کړي چې پکې به داغوی پر استوګنځایونو چاپی وهل هم شامل وي. نو موړی په خپل مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان ناقانونه کډوالو له 3 میلیونو پورته خودلی. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو د پاکستان له موقت حکومت څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په اړه په خپل پریکړه سره بیا کتنه وکړي خو د پاکستان حکومت په وار وار د خپل پریکړې په عملي کولو ټینګار کړی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات تیز کړي فلسطینی چارواکي له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې د لسکونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په غزه کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو په هدف د لنډ وخت لپاره د جګړې د درېدو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال نوري اس نوري وړاندې کوي.
په غزه کې چارواکي د اسرائیل پراخو هوایي او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونه د ټانکونو په ملتیا دغه کلا باندې شوې سیمه کې دیننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د اسرائیل په وزول چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل دفاعي ځواکونه په لسګونو کسان چې هغه ترهګر بللي وژلي او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي او هڅه کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکو وویل چې اسرائیل په غزه کې الشفا او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي او فلسطینی سختدریزو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځ سرحدي سیمه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښته کړې ده. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې 13 له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې 40 فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه د ساحلي سیمې ته له څو لورو داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې ټوله شپه د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل.
حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړوې په غزا او هم د لویدیځ غاړې په جنین خارګوټ کې له اسرایلی ځواکونو سره په نښتو کې ښکیل شوې دي. د رويټرز د راپور لمخې سم دستي د راپورونو په خپل وختوګه نه دي تایید شوی. په غزا کې روغتونونو ته نږدې د اسرایل د هوایي بمباریو راپورونه ورسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبه وویل چې د اسرایلي چارواکو خبرداری ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 14,000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرائیل حماس تورن کړی چې د قماندې مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای په ځای کړي، خو دغه ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطیني چارواکو وویل چې شاوخوا 5,000 کسانو همدارنګه په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرائیلو ګواښ ته اندېښنه لري. په غزا کې چې روان کړکیچ څلورمې اونۍ ته داخل شوی ملکی وګړي سخت د تیلو خوراکي موادو او څښاک او بول کمښت سره مخامخ دي. په عین حال کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رويټرز ته وویل چې هیواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزا کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د برېټانیا د سفیر په استوګنځای کې رويټرز آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرائیلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي ترڅو وکول شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي، خو اړتیا ده چې اندازې د پام وړ زیاته شي. اسرائیل د اکتوبر په 8 وروسته له هغې چې حماس په جنوبي خارګوټو پراخ برید وکړ پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي او دا سیمه یې تقریبا بشپړ کلابنده کړې ده.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په اسلام آباد کې نن افغان ښځینه مدافع وکیلانو د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د دفتر مخته په لاریون کې غوښتنه کوله چې د دوی د پناه قضیې د ژر بشپړې شي او خوندي ځایونو ته دي ولېشتول شي. مدافع وکیلانو وایي د کډوالو لوی کمشنری ستونزې وانورېدي او ادعا کوي چې برعکس د دې ادارو د ساتونکو لخوا پرې وارونه هم شوي دي. د مدافع وکیلانو داسې مهال د خپل قضیو د ژر حل کېدو غوښتنه کوي چې له پاکستان څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو مهلت با پایتر سیش جزئیات پدې راپور کې.
دا په اسلام آباد کې د خزینه افغان مدافع وکیلانو لاریون دی چې د پناه غوښتنې کیسونو ته د ژر رسیدنې غوښتنه کوي. دوی چې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د دفتر مخ ته راټول شوی وو، ویل چې له دوه کلونو راهیسې د پناه غوښتنې کیسونو ته پام نه کیږي او اوس له پاکستان څخه د جبري استلو لګواخ سره هم مخ دي. خو د دې اعتراض یې ګډونوالې خدیجه نوري ازادي رادیو ته وویل چې د کډوالو عالی کمشنری غوښتنې وانورې دی او ادعا کوي چې برعکس د کار کوونکو او ساتونکو له لوري ناسم چلن هم ورسره وشو.
ما امروز ساعت 10 بجې په دفتر
نن لس بجې د یو ان ایچ سی آر دفتر مخې ته راټول شوې وو. موږ له تیرو دو کلونو راهیسې په پاکستان کې به برخلیک ژوند کوو او د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ بنسټ موږ نه دی اوریدلای. موږ له یو ان ایچ سی آر څخه وغوښتل چې زموږ کیسونه زر بشپړ سي، خو له بده مرغه د دې ادارې د کارکونکو او ساتونکو له ناوړه چلند سره مخ شو او زموږ له ډلې ځینې ووهلې هم.
یک تعداد مرلات کوب اونا قرار گرفتن.
په اسلام آباد کې د معترضو خزینه مدافع وکیلانو لړلې سمایه کریمی وایي ل دې عمل چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې وو پاکستان ته کډواله شو او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنری سره ثبت هم ده. خو نوموړې شکایت کوي چې تر دې دمه د برخلیک معلومولو په خاطر یادې ادارې هیڅ نه دی کړی.
متاسفانه ای دفتر خلاف تمام قوانین بین المللی لبد مرغدی دفتر یو ان ایچ سی آر د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف خزینه مدافع وکیلانو ته هیڅ پام نه دی کړای او ټول په بد حالت کې ژوند کوي. اوس چې د پاکستان حکومت د کډوالو د استلو پریکړه کړې، د مدافع وکیلانو لپاره حالت نور هم سخت شوی او که افغانستان ته ولېګل شو موږ او اولادونه به مولا یو نامعلوم برخلیک سره مخ شو.
انتظار ما فرزندانمان است.
په اسلام آباد کې یو بل مدافع وکیل زرغونه نوري چې د دوشنبه ورځ په اعتراض کې ګډون کړی و وایي غوښتنه یې د خپلو کیسونو ژر بشپړول دي. نو موړی ازادي رادیو ته وویل
زمون گوختنه داده دا مدافع وکیلان چه دی کردوالو لالی کمشنری سر سبت هم دی هغو هیوادونه تا دیوارگو پیجنی چه پناغوختون کی امنی سو زمون کی سونه پروسس شی او یو خوندی زای تلار شو او لده بی برخلیک آلات سخه خلاص شو
نجات پیدا کنه.
په پاکستان کې د افغان خزینه مدافع وکیلانو د نننی اعتراض او د دوی د ادعاو په اړه مو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری لویان قیصر افریدی څخه وپوښتل، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته ګڼ هغه کسان چې په افغانستان کې خپل ژوند په ګواښ کې باله ډېرې پاکستان او ایران ته لاړل چې د دې هیوادونو له لارې نورو لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه مخته یوسي، خو دا دواړه هیوادونه اوس وایي هغه افغانان له خپلې خاورې باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. ترکیه حاضر ده چې د طالبانو له حکومت سره د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه کښلي دا خبره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فدان د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی سره په انقره کې په کتنه کې وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او دا غامې د ډېرې ستاینې وړ بللې ده. تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان ښې نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې له خپل هیواد د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په باب د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنرۍ د اعلامیې په وړاندې خبرګون وشو. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو غوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوي وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې نن سریلانکا ته په 2 وکټونو او 28 توپونو ماتې ورکړه. دا په روان جام سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې دریم بری دی. تر دې وړاندې د انګلستان او پاکستان لوبډلو ته ماته ورکړې وه. د دې لپاره چې زموږ اوریدونکي په دې بری خوشاله دي دا سندره ورته ډالۍ کوو.
افغانان راغلی دد کرکټ نړیتا تازه ګلان راغلی کرکټ پیدا کولا کړه چې افغانان راغلی غشي بي مزكري وي بره لزانو سرا لهر ميدان راولي كركت بيدا خلاكا چه افغانان راغلي
azadiradio.com
پینځويش دقیقې
دوه خبرې دی یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت دې کړې
نظام خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
سلامونه د نن په 25 دقیقې پروګرام کې زه احمد تکل ستاسو کوربم سه شنبه د نوومبر لمړۍ نیټه هغه مهلت دی چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته لدی هواد د وټلو لپاره ټاکلای دی په داسې حال کې چې د منی بادونه لګیدلې دي او ژمی په لاند وخت کې را رسیدي افغانستان ته د شاوخوا ولس لکه کډوالو راستنیدل د اټکلونو لمخې خای یو بشري ناورین رامنځته کړی ملګرو ملتونو او د نړۍ یو شمیر دولتونو هم د خبرداري ورکړی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې خپل هیواد ته د دې شمیر افغانانو د ستنولو پریکړه بیرته واخلي په لومړي سر کې داسې انګیرل کېدله چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د پاکستان په خونیو حکومتونو هم بیا بیا داسې ګواښونه کړي خو وروسته به یو څه انعطاف وښود مګر دا ځل تر دې دمه د هیڅ راز انعطاف نښې نه ښکاري پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمیر افغانان پاکستان ته په دې تمه ولاړل چې له هغه ځایه به نورو هیوادونو ته کډه شي د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د دې کډوالو شمیر شاوخوا شپږ لکه کسانو ته رسیږي پر دې سربیره په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې لکونه افغانان په څو پړاوونو کې پاکستان ته تللي او هلته یې د ځان لپاره ژوند او روزګار برابر کړی دی همدارز یو شمیر افغانانو په پاکستان کې د میلیونونو روپیو کاروبار جوړ کړی او پاکستان غواخ کړی چې کدا کډوال په ټاکلې نیټه ونوځي نو جایدادونه او شتمنۍ به ضبط شي پاکستان که څه هم د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی خو د نورو ځینو نړیوالو مسؤلیتونو او مکلفیتونو په اساس آیا کولای شي چې د خلکو شخصي دارایي ضبط کړي آیا پاکستان په وروستۍ شیبه کې خپل پریکړه بدلوي کنه آیا پر احتیاط د افغانانو شخصي شتمنۍ ضبط کړی او کنه او آیا افغانستان د دومره لوی شمیر کډوالو د جذب قابلیت لري کنه په دې خبرونه کې په دې اړه ملمنو سره بحث کوو د خبرونه ملمنه دي د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه د شورا غړی او د سیاسي چارو شنونکي مولانا ابوبکر سپای د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق ایار کوي ملمنو ته خرغلاست وایم لمړی حفصی صاحب له تاسو سره بحث پیلو د افغانستان لپاره د دومره لوی شمیر کډوالو راستنیدل کومه لوی اقتصادي ستونزې رامنځته کولای شي
سلامونه اونی کی هلی تاسو ته ګرام مولانا صاحب همدارنګ محترم اوریدونکو ته دا خو یو نوین ده ځکه چې پرته له دا پیخي هم د افغانستان اقتصادي وضعیت خانه دی زمونږ تولیدنا خالص تقریبا 10% راتچوی دي او مونږ په یو بوراني حالت کې قرار لرو د بینلی سیستم د سرفت څخه به برخه یو او د دنیا په مرستو باندې ډیر کارونه تر سره کیږي او کچیر د مرستو باندې شي افغانستان په خونی شي لري دا چې دا کډوال هم راستنیږي بیرته پسله څلور پنځوس کاله داسې کورنۍ شته چې هلته د څلور پنځوسم کال د داود خان د وخت څخه هلته ورغلي دي همالته میشته دي او ځینې نور خلک چې هلته لوی پانګوال دي هغوی خو له هند برطانوي هند چې د پاکستان هم د هغه یوه برخه وو هلته پانګونې کړي دي دلته یعنې په سرمانو کې نور مسایلو کې په کراچۍ کې هغوی خو په خپل ځای پاتې کېږي ځکه چې هغوی شناختي کارت هم لري هغوی اقامت د تل لپاره هلته اقامت په پاکستان کې لري ډېر مالي ورکوي هغوی سره کار نه لري هم دا واړه بزنس مینان یا دا SME سمال اینډ میډیم سایز انټرپرایز چې په دا تیرو کې هلته جایدادونه رانیولي دي او شناختی کارتونه یې اخیستي و، خو دوی اوس دوی وایي چې دا شناختي کارت غیر قانوني دی او مقصد د دوستانه چلند نه کېږي افغانانو سره او متشبسینو سره. او دا واړه بزنسونه په لسهاو زرو دي، داسې نه دی چې سل یا دوه سوه یا پنځه سوه وي. ډېر خلک هر افغان چې هلته په یو ځای کې میشت دي هملته ځان لپاره خپل د کورنۍ چلولو لپاره کاروبار پیل کړی دی، مخصوصا د ډبرو په پروسس کې او نور د اوسپنیز کارونو په کولو کې لکه فلز هټۍ لري، دا شیان لري.
بله.
او په خدماتو کې هم سره میشت دي، رستورانونه لري. دا متوسط او کوچنی بزنسونه ډېر په پاکستان کې او کچېرې دوی بیرته افغانستان ته راستانه شي دا کار نشي کولی هلته، ځکه چې پاکستان خو په هر صورت 2.5 میلیون نفوس لري او یو لوی مارکیټ دی. دوی چې دا ډیزاین کړي وو خپل رستوران دغسې یو پر نفوس هیواد لپاره، اوس په افغانستان کې د خلکو خرید قدرت هم ډېر لږ شوي دي او پرته له دې هلته خو د پخوا څخه رستوران هم شته او نور کاروبار هم شته. نوې چې دوی استانه کېږي دوی لپاره بیا کار نه وي او دولت هم دا امکانات نه لري چې دوی لپاره د معیشت زمینه برابر کړي. داسې بانکي سیستمونه هم شتون نه لري چې دوی ته پور ورکړي چې دوی هلته بل کاروبار پیل کړي. نو ډېر ستونزمن ده او خدای دوی باندې ورحمېږي.
مننه حافظي صاحب. مولانا صاحب، ستاسو له نظره په دومره لوی شمیر د افغانانو راستنیدل د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره کومې ستونزې رامنځته کولای شي؟ ښاغلی حافظي اقتصادي اړخونه بیان کړل، تاسو یې پر نورو اړخونو لطفا رڼا واچوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تکل سے تاسو حافظي صاحب او ستاسو لري ستاسو درنه اوریدونکي ټول تخپل نه کېلې او خې چارې مغواړم نه کېلې وړاندې کومه که څنګه چې حافظ صاحب ورته اشاره وکړه په اقتصادي برخه کې یو کوم مسله دا ده چې پاکستان د اول سره تر دغه اوسه پورې په افغانانو باندې خپل تجارت او خپل بزنس کړی دی او کله هم او چې دوی ته څه ستونزه را مخته شوې ده نو تر هر څه د مخه د افغانانو مسله وړاندې کوي. ډېر ځلې دا اعلانات وشو او اختارونه او وختونه ورته تعین شو، ولې بیا یې د څه پیسو په اخیستلو سره خبره لږه غلي کړه؟ نو یو خو دا مسله ده. دویمه مسله دا ده افغانستان کې په خپله له یو اړخ نه د غربي هیوادونو او د اروپایي هیوادونو ښه اړیکې نه لرل، سفارتونه او نورې مرستې بندېدل. له بلې خوا نه په وطن کې هم داسې یو ناورین دی، اګر چې افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي، ولې تشه لاسه وي ته مې دښمن یې نو څه ورسره نشته په لاس کې. او له بلې خوا نه چې دومره په ګڼ شمېر افغانان بیا دوباره خپل وطن ته را وګرځي، دا به ډېر یو ګټ او ستر ناورین رامنځته کړي، ځکه یو خوا نه ژمی را روان دی، سړه هوا ده او د افغانستان هغه حالات دي چې تاسو یې اورئ او ګورئ، او له بلې خوا نه داسې یو غټ تعداد کې خلک کبیر په افغانستان ته راځي. نو طبعا د نشي پروګرام د دوی لپاره صحیح نه وی جوړ شوی او د دوی لپاره په افغانستان کې د نننه سیستم نه وی برابر شوی. د دوی راتلل به ډېرې پکې ستونزې، ډېر غټ مشکلات رامنځته کړي. نو په دې اساس باندې پاکستان اگر چې هغه همیشه او تل تر تله د افغانستان په نامه باندې خپلې ګټې او خپلې مسئلې مختلفي، خو دا له افغانانو سره جفا ده او دا به د افغانانو لپاره ستر ناورین او ستونزه رامنځته کړي، هم په داخل د افغانستان کې ځکه دوی کور نه لري، ځای نه لري، د کاروبار او د ژوند مسله نشته ده. او اقتصادي مسله لکه څنګه چې هغې ته اشاره وشوه، د هغې لپاره هم دلته اوس شتون نشته دی چې امکانات وي او دوی هغه مخته ویسي. نو دا به یو غټه ستونزه بله شي، د هم به د حکومت لپاره ستونزه وي او هم به د هغه کم خلکو چې بېرته راګرځول کېږي خپل وطن ته.
ډېره مننه مولانا صاحب. حافظي صاحب، په خواتر دی د نورو هیوادونو تجربه څه وایي په همدومره لنډ مهلت کې کډوالو ته د وتلو وایي که څه لوی پروګرامونه ورته جوړوي د یو لوی پلان په اساس چې ملګری ملتونه هم یا نور نړیوالې مؤسسې پکې داخلي وي دغه په اساس باندې د کډوالو د وټلو پلانونه جوړیږي.
او بینالمللي قوانین د تشتون لري مخصوصا تاسو د ومن نړیوال جګړه کې د کنوانسیونونه لاسیک شوی دي او اوس هم د ملل متحد امور هیوادونه په پاکستان باندې نیوکه کوي چې دا بشري قوانین سره برابر کار نه دي او د کډوالو د قوانینو او انساني چلند سره مخالف مسله ده. دلته کچې یو څوک سرویس کال په مثال ښکار یو کورنۍ په هیواد کې پاتې شي او وي په امریکا کې او په کاناډا کې په 15 کالونو کې دوی ستیزن کې کچې کوم جرم او جرایم نه وکړي او کارو کې اول ته بچی د ډاکټر رسیدلی وي او په اروپا کې هم کوم مثلا په آلمان کې مخکنی قانون سره سم چې قامت ولري او تکاله تیر شي او یو معین کار ولري کولی شي سټیزن شي او د هغه د جرمني د هیواد د فرانسې د انګلیس تابعیت ترلاسه کړي. اوس د اعظم د انګلستان په خپل یو هندستاني کډوال دی یو کورنۍ څخه شاروال دی صادق خان د لندن یو پاکستانی کډوال دی د یو کورنۍ څخه راوتلی دی. دا دغه یو چلن په دنیا کې نشته ساري نه لږ چې یو شاره 1 میلیون انسانان اړو بسی چې د یو هیواد څخه وبسی او دا خو ډیر مشکل دی. دا تعامل ور نه دی دنیا باید په دغه کړه اقدام وکړي.
دنیا چې وایي مطلب مو ملګری ملتونه دی نړیواله ټولنه دوی څه کولای شي په دې پروسه کې کوم رول لوبولای شي مخصوصا ملګری ملتونه؟
ملګری ملتونه خو د نړیوال کنوانسیونو او قوانینو د تطبیق مسؤلیت په غاړه لري. د شورای امنیت ملل متحد کې چیرې او پریکړه وکړه خو الزامي ده. کله چې په افغانستان کې د توریزم ضد په نوم د پریکړه وکړه امریکایان پرته له دې چې د افغانستان د حکومت څخه اجازه واخلي خپل قواوې دلته داخل کړل او د درې څلوېښت هیوادونو قواوې تقریبا شل کاله په افغانستان کې شتون درلود. دا خو د هغه شورای امنیت ملل متحد د پریکړې پر بنسټ و، بل کوم مجلس خو شتون نه درلود. ملل متحد که وغواړي جدا اقدام وکړي او د شورای امنیت د ملل متحد پریکړه وکړي دوی کولی شي دغه ناورین څخه مخنیوی وکړي.
ډیر زیاته مننه. ښاغلی مولانا، په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې پاکستان تقریبا د یو زیات شمیر د لکونه خلکو لپاره دوهم کور و. دا دروازه نور د افغانانو پر مخ بنده شوې ده له دې اقدام سره؟
تر کومه ځایه چې زه فکر کوم افغانانو په دغه نیمه پیړۍ کې تقریبا 50 کاله کم زیات یقینا پاکستان د افغانانو لپاره دویم کور و او د ژوند په کې کړه او افغانان د سینه دي چې لچانه خیرات وغوښته وي، بلکې په خپل مټ ولار خلک او هر یو غټ او وروکه ستره او وروکه بزنس لري، کاروبار لري او خپل ژوند مخته وړي. پاکستان ته ټکس ورکړي، پاکستان کې د خپل پیسې ټول الته کارولې دي او په دې اساس باندې پاکستان د دغه مهاجرینو لړخه هم د دوی له اړخه ډیره ګټه ترلاسه کړې او هم په سیاسي بین مللي لحاظ سره د ملل متحد او نورو هیوادونو نه ډیره ګټه اخیستې دي. زه یو نظر دا لرم چې که افغانان افغانستان ته راشي دا د افغانستان په خیر ده، خو مسأله دا ده لکه څنګه چې حافظي صاحب ورته مخکې اشاره هم وکړله، هغه دا ده چې د یو پلان او د یو صحیح اصولي تقسیم اوقات او برنامې له مخې نه که افغانستان ته راشي نو انشاءالله ستونزه به پکې نه وي.
مولانا صاحب وبخښئ، د طالبانو حکومت د کډوالو د ستنولو د تنظیم لپاره یو کمیسیون جوړ کړی، فکر کوئ چې د طالبانو حکومت دغه امکانات لري چې د دې کډوالو د ځای په ځای کولو په چاره کې یو ښه رول ولوبوي؟ یعنی هغه څه چې لازم ده د خلک ځای په ځای کړی په هیواد کې دننه؟
د سیدا چې افغانستان اسلامي امارت طالبانو نظام کچیر ته دوی سره پراخ مرسته کېدل او دوی اقتصادي لحاظ سره او همدار از په نورو سیاسي او په ډیپلوماټیکو اړیکو کې دوی سره ورګډ وې، نو طبعا کولای شو چې د دغه پروسې لپاره یو ښه تقسیم اوقات او نظم جوړ کړي. ولې په ډېر خوښیني سره چې افغانستان په خپل افغانستان اسلامي امارت په مشکلاتو کې د خلک چلته وسیږي، هغه په مشکلاتو کې دي، هر سړی دا هڅه کوي چې له وطن نه ووزي. نو کدوی راځي ګمان نکوم
چې د دې خلکو لپاره به یو خ او صحیح شکل باندې پروګرام او برنامه جوړ شي او دوی به د هغه تر لاندې دلته راوګرځي. فکر نه کوم په دې باندې به افغانستان اسلامي امارت ونشتوانی دلته چې دا کار تر سره کړي.
ډیره زیاته مننه. حافظ صاحب، طالبان دغه ظرفیتونه او امکانات لري؟
افغانستان په ټوله یو ورسته پاتې هیواد پاتې شوی دی او مخکې هم ډېر امکانات نه درلودل او د بهرنۍ مرستو تر مټ ولاړ وو حکومتونه. اوس هغه مرستې هم تر ډېره بریده پورې قطع شوي دي او لږ شوي دي افغانستان سره، او داخلي منابع د افغانستان د اوسنی موجود نفوس لپاره کفایت نه کوي چې هغه وچلوي. خلک په فقر کې ډوب دي، خپل ماشومان خرڅوي، خپل آزادي بدن ګیلموي. په داسې حالات کې چې نور د خلک راشي دته د دغه پاس خم راځي، د ترکیې څخه هم دپورت کیږي، د ایران څخه هم شړل کیږي، نو دغه خلکو لپاره د موجوده حکومت چې په خپل د تحریم په حالت قرار لري او د بینالمللي اقتصادي سیستم څخه بهر پاتې شوی دي، تر اوسه پورې چې د دوه کاله او دوه میاشتې درې میاشتې ځینې تیر شو، هیڅ یوه یې پرسفر نه پیژندلي. او دا ستونزمنه خبره ده او دوی په بینالمللي ډګر کې نشي کولی د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي په رسمي توګه. ډېر زموږ سفارتخانې بندې دي، په مشکل کې زموږ سفارتخانه بنده ده، په ملل متحد کې دوی استازي نه لري. نو دوی محدود دي په داخلي منابعو، او داخلي منابع د دغه کارونو ترسره کولو لپاره کفایت نه کوي، او همدارنګه دوی د معین کدرونه لري د هغه لپاره چې دا پلانونه طرحه او تطبیق کړي، ځکه چې د اقتصادي سمبالتیا یا مثلا د کډوالو ځای پر ځای کول د کورونا غوړي د جامع ضرورت لري، د دې ته ضرورت لري. ډېر مهم مسایل دي، دا سوالخیز خبرې دي. ما دغه لپاره خو اوسنۍ زګومان نه کوم چې دا ظرفیت شتون لري په اوسنۍ سرپرست حکومت کې.
مننه. مخکې تاسو حافظي صاحب یادونه وکړه چې افغانان د میلیونونو کاروبارونه لري په پاکستان کې. د افغانستان د سوداګرۍ خونو پروانه اونۍ کې ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې شاوخوا 400 لوی او وړې فابریکې شته چې د افغانانو دي. یو عمومي اټکل شته چې د افغانانو پانګې او شتمنۍ په پاکستان کې څومره دي؟
په دا داسې چې د دوستانو د نظر په احترام سره زما معلومات دا دي چې ډیر زیات دي، تر 400 څخه دا واړه او متوسط تشبثات، لکه کوچنی کارخانه مثلا د دبرو پروسس، مثلا د اوسپنی شیانو جوړول، په دا ترکانه یو کې، په نورو مسایلو کې په زرهاو تشبثات د افغانانو شتون لري. هلته او داسې دقیقې شایع نشته چې ځینې پانګه سونه دي، اما دا لوی کارخانی چې هغوی البته دوی تصمیم نه لري چې هغوی وباسي، ځکه چې هغوی ډېر مالي ورکوي، ډېر هغه کوي. هغوی لپاره اسانتیاوې برابر کړي دي، مثلا د مومن کارخانی دي هلته زمونږ چې دا غوړي تولیدوي او شکر تولیدوي هلته ځینې افغانان، یو تعداد بیا د سرمنی کاروبار کوي په کراچۍ کې، مثلا نسل خان رحمت او یو تعداد کندهاریان دي هلته. هغوی خو د پخوا څخه دي، هغوی حتی د برطانوي هندوستان د وخت څخه د رحمت کورنۍ هلته دي، او نور یو تعداد کندهاري شتمن سوداګران، عجز محل خان کندهاري، مثلا عجب بابک صاحب، دا خلک هلته د پخوا څخه دي. نو دا نوې خلک چې د شوروي د اتحاد یرغل څخه وروسته هلته ورغلي دي، دا خلک ډېر پریشان دي، ډېر ډېر لاهم دي. دوی یعنی په خپل مټو باندې یو څه جوړ کړی دي. اول دا چې دا پاکستان لپاره یو نوین ده، ځکه چې د کوڅې دکان چې بندیږي خو هغه خلک بیا تر څو چې بل دکان جوړیږي خو اثر خبر نه ده، خلک خپل هغه هټۍ له لاسه ورکوي او هغه راکړه ورته چې بل سره لري غلبې نږي. بل دا چې دا مشتفغانان چلته دي، د خارج څخه ورته پیسې راځي، یعنی داسې په میاشت کې تقریبا 100 میلیون ډالر دا مهاجرو ته پیسې رسیدلې دي، بهر څخه کورنۍ ورسره مرستې کولې. نو کاغوی وباسي دا کرنسي هب به پاکستان ته راځي، او پاکستان دا ویژال اقتصاد لا پسې خرابېږي.
بل دا خپل افغانان به ډیر ارزان باید کار کول او لپاره د کارخانو کې کار کول ماهل مایه خلک ول انجینران دي ډاکټران دي نور خلک دي البته شپخانی لري کلینیکونه لري او د ماساج مراکز لري هوټلونه لري رستورانونه لري دا 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 کاروبار د اقتصاد د پاکستان د اقتصاد یو برخه ده دا هم د کار خلویږي او دا د پاکستان اقتصاد لپاره ډیر څه مرسي
ډیر مننه مولانا صاحب خغلی حافظي د هغو کډوالو یادونه وکړه چې ډیر په خوایانه د هتا د شوروي پخوانی شوروي ته تر یړغل نه مخکې پاکستان ته کډه شوې دي پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو دیو اټکل کړی چې ولسلکه افغانان دي چې غیر قانوني ډول باندې په پاکستان کې اوسېږي لدغه کډوالو سره ستاسو تصور څه دی ستاسو فکر څه دی چې د شوروي تر یړغل مخکې افغانستان وتل او یا حتی د شوروي د یړغل پر مهال یا یو کال دوه کال مخکې افغانستان وتل دي دا به هم په دې ډله کې وېستل شي او کې یوازې هغه کسان دي چې په دا ورستیو 1515 کلونو یا ورستیو 2 کلونو کې پاکستان ته تللی
مسله ده چې پاکستان اقتصاد نن صفر سره ضرب ده سخت قرضدار ده او هغه افغانان هغه دنشمیر افغانان چې هغه په ستره او لوړه کچه باندې تجارتي کارونه لري او کوړی فابریکی لري او تجارت کوي دغه خلکو ته څومره چې معلومات لرم زه خلک پیژنم تقریبا 95% کې یعنی د سلو 95% دا خلک اسناد لري پاکستانی اسناد لري شناختی کارتونه لري او پاسپورتونه لري اول تجوند کی
پغوب سیم راخسته ده او به مولانا سی پغوب سیم راخسته ده اوس راپور و چې د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو وزیر اعلان وکړ چې شاوخوا اویا کاتیازره امدغه ډول شناختی کارتونه چې تاسو یادونه کوي د باطل کړی دي
زه دا منم باطل کړی دي ډیرو خلکو شناختی کارتونه باطل کړی ولې هغه پنګونه چې په پاکستان کې دي پنګوالو کړی دا بزنسمنانو یا د تاجرانو کړی دا او دا اوس هم ډیر ښه اساس رولو بي دوی دغه سلسله نقطې کوي بل لکه څنګه چې اشاره وشوه په افغانانو ته ډیر زیاتې پیسې را روانې دي اصل څومره چې زه فکر کوم ممکن ده دا خبره به دا زما به دا ان به سم نه وي خو هر وخت دغه اوازونه او تر دې ډیر په سختو الفاظو سره کړي دي حتی په لارو کوچو او په سرکونو کې خځو ته لاسونه ورچولي خځې موټر تر اخلي دي خو اږي نو ورسته چې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو ورسره پیسې او د پیسو ژمنه کړې ده یو ان سی آر او امدار از نور بین الملل افراد او اشخاص له دوی سره چې کله د پیسو ژمنه وشوه پیسې ورکړلې بیا غلي شي دوی په دغه حالاتو کې دي چې لسو روپو ته هم نن خانګيري نو ښکاري دسي چې دوی بیا هم یو پلان لري د پیسو د راکولو لپاره او نور به دسي څه خاص هغه ونه کې او څنګه ول کوي طبعا دا خو دي دا روانه ده مثلا
مننه د خبرونه تر پای ډیر کم وخت لرو حافظ صاحب کلاند په یو دقیقه کې راتویلای شي چې د سوداګرۍ خونو د افغانستان ویلي دي چې له طالبانو سره خبري کړي دي د افغان سوداګرو د شتمنۍ د انتقال په باب دا به څه ډول میکانیزم وي
دا خو زموږ دوستان خپل هلیزلي کوي او زموږ د اخلاقي دنده ده چې د متشبثینو څخه دفاع وکړو ځکه چې د سوداګرۍ خونه د ټول متشبثو ګرد کور ده اما دا سیاسي مسائل دي او دا دغه فشارونو منشأ هم سیاسي ده او امنیتی ده دا حکومتونه خپل ترمنځ باید دا پریکړه وکړي او طالبان خو مخکې هم دا وخته د پاکستان سره وکړل خو غوښتنې نه منلي
بله
او دا بالکل یو غیر قانوني او غیر اخلاقي کار دی چې د غریب خلک د ژمي په دشر کې وباسي او دی غوی اشتبنی او درای او د شهر غکیدل هم زمون د وخت خبر خبر ده
ډیر زته مننه
چې شناخته کار په غلط ثابت شي نو دوی بیا جرمانه باید ورکړي داسې جنجالونه پیښ شوي دي.
مولانا صاحب لاند کلوت فن راته وایاس چې یو شمیر دا کډوال د طالبانو لویر له افغانستانه وتلی ځینې د خپل ماشومان د تعلیم لپاره وتلی په نیمه دقه کې راته وایاس چې د ستونزه به څنګه حل کیږي.
محترم اصل مسئله دا ده چې ستونزه تر هغه پورې چې سیستم صحیح نه جوړ شوی په افغانستان کې او تعلیمي تربیتي اقتصادي او همدارز ورځنی چارو لپاره صحیح پروګرام او خو کوالیفای او په خلک نوي کېنول شي او کارونه کې زه فکر نه کوم چې دا ستونزه به هر شي
مننه
هغه خلک چې تل دي هغه هم فکر نه کوم چې حالت هم خوشوند نه لري او چې
دا هم
ستونزه به وي.
ډیره زیاته مننه د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه غړی مولانا ابوبکر سپایو د اقتصادي چارو متخصص از رخش حافظي.